دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
السلام علیکم، آزادی رادیو ته شرغلاست. په کابل کې 2 بجې سوې، اوس وخت را رسیدلې چې ولایت په ولایت پروګرام واورو. نن د دې پروګرام موضوع پکتیا ولایت ته چې اسمت ساروان یې وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. متحده ایالاتونو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړې، او کرملین د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر سره یې خپله کتنه لغوه کړه. بشپړه خبرونه. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونو وسلوال مړه سوي او ټپیان دي. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماپښین پیل شوه. دی وایي دا نښتې د ملا هبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډند ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې وسوې، چې د هبت الله د ډلې 12 وسلوال پکښې وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا په دې نښتو کې د ملا رسول د ډلې 12 وسلوال مړه سوي او 9 نور ټپیان دي. دې دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځي نښتو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل سوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې کړی و، هوایي مرسته یې غوښتې وه، خو زیاتوي پلي ځواکونه نو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمهییز چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه سوی او لږ تر لږ 10 تنه یې وژلي دي. یوناما په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډېری ښځې او کوچنیان دي. د یوناما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کروالی هم ثابت کړي چې وایي نور 10 تنه ماشومان او 8 مېرمنې هم په دې بمباری کې وژل سوي. امریکا پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړې دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران یې په افغانستان کې طالبان او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په نوم په ګډون د نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو یاغي ډلو ته ورکوي. د ښاغلي حکم له څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا سنا په یو غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا په ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. کرملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړه. ولسمشر ترامپ پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ولادیمیر پوتین سره خپله ټاکل سوې غونډه لغوه کوي. ښاغلي ترامپ د روسیې له خوا په تور سمندرګي کې د اوکراني بیړیو او ماڼوګانو د نیولو په غبرګون کې دا پریکړه کړې ده. ټاکل سوې وه ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د G20 هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په ارجنټاین کې وویني. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسي دولتي خبرونو رسنیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه په دې معنا ده چې پر نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو بحثونه به وځنډیږي. د ویلي ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال سره په تماس کې واوسي. اروپایي ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پترو پوروشینکو د چهارشنبه په ورځ له ناټو غوښتي و چې د روسیې لخوا د کریمیا په سواحلو کې د اوکراینی کښتیو له نیولو وروسته د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د ناټو یوې ویاندې اونا لوګیسکو د پنجشنبه په ورځ وویل دا مهال ناټو په تور سمندرګي کې پیاوړی نظامي حضور لري او پلان نه لري چې د روسیې او اوکراین ترمنځ اوزوف سمندرګي ته نوي پوځي کښتۍ واستوي. د ناټو د دې ویاندې په وینا د ناټو تړون پوځي بیړۍ په روان کال کې 160 ځلې تور سمندرګي ته تللې او په داسې حال کې چې په تیر کال کې دا شمیر 80 و. اونا لوګیسکو زیاته کړې چې د دې تړون د بېلابېلو غړو هیوادونو الوتکې د بلغاریا، رومانیا او ترکیې په پولو کې پر تور سمندرګي د څار الوتنې کوي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه وتلی فرصت بللی دی. سټیفن ډی مستورا دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د ډی مستورا د دفتر پرون پنجشنبه په یوه بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني ښودلې ده چې د اساسي قانون د کمیټې د ترکیب په مسله کې د لس میاشتنۍ ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونسو. د دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې هوارول وي. او د سپوږمۍ